په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لیدې سات په خبرونو کې چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړې هر کله وکړل. چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګواژی کون نن دوشنبه په پیکن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه د چین دودیز او دوست ګاونډیان دي او تل به یو د بل ګاونډیان وي. هغه وویل چین د زړه له تله هیله لري چې پاکستان او افغانستان خپلې شخړې د خبرو اترو له لارې حل کړي او د دواړو هیوادونو او د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو تلپاتې اوربند ته ورسیږي. هغه زیاته کړه چین چمتو دی چې د دواړو هیوادونو په پرمختګ او پراختیا کې رغند رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند په هوکړه کې د ترکیې او قطر د هیوادونو د منځګړیتوب د هڅو ستاینه وکړه. تر دې مخکې د عربستان، قطر او ترکیې په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند هوکړې هرکلی کړی دی. د طالبان حکومت او پاکستاني چارواکو د شنبې په ورځ په دوحه کې د خبرونو په وبخې د خبرو په نتیجه کې په یو اوربند سلا شول او پریکړه وکړه چې د خبرو بل دور به د اکتوبر په 15مه په استانبول کې ترسره کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال پر ګوندو هیوادونو غږ کړی چې د تقابل او غیر اصولي کړنو پر ځای د پر متقابل احترام ولاړو اړیکو ته مخه کړي. مولا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن دوشنبه داسې مهال وکړې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي بریدونو او له عمله د دواړو هیوادونو ترمنځ د خونړیو نښتو وروسته ترنګلې شوې دي. که څه هم د دواړو هیوادونو دفاعي او امنیتي چارواکو وړم ورځ دوحه کې د سملاسي اوربند هوکړه وکړه، خو وضعیت لا هم عادي نه دی او د تګ راتګ ټولې لارې تړلې دي. مولا عبدالغنی برادر نننې خبرې د ترکمنستان له سیاستوالو د دې هیواد له پخواني ولسمشر قربان علي بردي محمدوف سره په هرات کې د ټاپي پروژې د عملی چارو د لیدو په مهال وکړې. ویل شوی چې دغه پروژې نه لکه د افغانستان په خاوره کې 14 کیلومتره بشپړه شوې ده. دغه پروژه د منځنۍ آسیا ګاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د افغانستان پخواني حکومت په 2013 میلادي کال کې دغه پروژې چارې پیل کړې، خو عملي کار یې د امنیت او نورو ستونزو له امله په ټپه درېدلی و. د اسرائیل پوځ وای د دوی د دو پوځیانو له وژل کېدو او په غزه کې د حماس د وسلوالو پر پټن ځایونو له هوایي بریدونو وروسته په غزه کې اوربند بیرته نافذ شوی دی. د رویټرز په وینا په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب نافذ شوی اوربند پرون یکشنبه هغه مهال مات شو چې وسلوالو دوه اسرائیلي سرتیري ووژل او بیا اسرائیل پر غزه هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شاوخوا 40 فلسطینیان ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي ممکن د حماس مشران د اوربند په سرغړونه کې ښکیل نه وي، خو حماس په دې برید کې په سرغړونه کې ښکیل نه وي. په خپله حماس هم په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. ترامپ خبرلانو ته وویل نه پوهېږي چې د اسرائیل هوایي بریدونه د توجیه وړ دي او که نه، خو په وینا یې وروسته به په دې اړه نور جزئیات ورکړي. په غزه کې د اوربند له بیرته نافذېدو سره سم دغې جګړه ځپلې سیمې ته نن دوشنبه د مرستو رسول هم له سره پیل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چمتو دی چې د بودا په بوداپست کې له ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین سره د سولې خبرو ته کښېني. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین تېر اونۍ تر ټلیفوني خبرو وروسته هوکړه وکړه چې راتلونکو اونیو کې به د اوکراین جګړې په اړه په هنګري کې مخامخ سره کښېني. زلنسکی پرون یکشنبه له NBC سره په مرکه کې دا هم وویل ډاډه نه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جګړې پای ته رسولو ته چمتو وي. هغه زیاته کړه د جګړې پای ته رسولو په مخه باید په موسکو باندې فشارونه لا زیات شي. د سولې دا هڅې داسې مهال کېږي چې روسیه او اوکراین لا هم یو د بل پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکوي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی میاشت ده. دا د ښځو د سرطانونو یو عمده بڼه ده چې یوازې 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیون پیښې ثبت شوې وې. د سینې سرطان څه شی دی، ولې او څنګه پیدا کیږي؟ افغانستان کې د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنی دي په کابل کې د سینې سرطان متخصصه ډاکټره فرشته فضلی او په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصصه ډاکټره لیلما حمیدی ل نیک مرغه چنن په خبرونه کې دوه تکړه متخصصان را سره دی او ریدونکو تاسو کولای شئ چې په دې اړه هر ډول پوښتنه لمون سره مطرح کړئ ډاکټر صاحبانه بس تاسو پوښتنه ځوابوي ل استودیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم ک تاسو دغه شمیره ته داړي کې وسن لري یوازې لاندې اړیکې یا مسکال وکړي زموږ تخنیکی همکاران به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي دا شمیره ده 00422112501 په دې لړ کې اړیکه ونیسي زو خپل ملمنی را سره وصل شوې دي ډاکټر صاحب فرشته فضلی اول کې تاسو تر زو په کابل کې تاسو په دې برخه کې کار کوي کابل کې د سرطان ناروغي په اړه باندې خصوصا د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره دي او څومره خلک خصوصا ښځې او مېرمنې د دغه سرطان په اړه معلومات لري او په اړه پوهیږي
بسم الله الرحمن الرحیم اول سلام تاسو ته او محترمه میلمته امید چې ټول ساتمن اوسئ افغانستان کې مرکز کې خلک پوهیږي چې موږ اکتوبر میاشتې ورنیس لرو هم شخصي شفقانه کې هم دولتي شفقانه کې ایورنس ورکو د برستی په خاطر د غادي تشخیص غراز علائم چې په اولیه وخت تشخیص شي او مدي شفقانه ته مراجعه وکړي متاسفانه اطراف کې مونږ دومره ایورنس نه لرو مریضان ته په مرکز کې ځینې شفقانه شته چې دوی اکتوبر میاشتې ایورنس نیسي یوازې امر شفقانه پرسونل چې د هغوی ته نیسي متاسفانه داسې کوم پروګرام نشته نه د دولت لخوا او نه د شفقانې لخوا چې دوی عام خلک داسې راټول کړي او دوی ته پوهاوی ورکړي او خوشبختانه د میډیا له لارې موږ لرو ځینې پوهاوی لرو چې میډیا له لارې موږ خلک ته شیر کوو یا فیسبوک ده یا واتساپ ده څه چې موږ له لاس نه کېږي موږ د عامه پوهاوی خلک په وخت رسوو
بله او میرمن فضلی ما چې راپور نو وکتل په امریکا کې لکتر لګا حالت دغه د ناروغي او ډیر خېش مریخ پریږي هل ته وای چې په دغه ناروغي کې یا د سینې په سرطان کې کال په کال زیاتوالی راځي یا کال په کال دوی د هغو پیښو په شمیر کې لوړوالی ګوري چې دوی سره ثبت او راجستر کیږي که څه هم د کموالی او زیاتوالی څرګ ډیر په اسانه نشو لګولای ځکه په افغانستان کې ډیټا نشته خصوصا دغه رقم ناروغانو یا تر ډیره ثبتیږي نو تاسو لک تر لګه د خپل مراجعینو ل درتګه څرک لګولای شي ځکه په کابل کې په دې برخه کې کار کوي په افغانستان کې د محل د سینې سرطان آیا د عامو سرطانونو له ډلې بللې شو یا د خزو په برخه کې یو لومده سرطانونه ګڼلې شو په افغانستان کې
او لکه څنګه چې تاسو وایئ متاسفانه افغانستان کې موږ ډیټا کلیکشن نه لرو اته دولتي شفقانه کې د ډیټا کلیکي نه متاسفانه ریسرچ هم نه لرو او یو تحقیق چې 2022 کې د ویچو افغانستان څنګه کال کې کړی وو خزینه کې سرطان او وښتدو او نسبت نور امراض او خزینه او نور نه کې فعال کېدو متاسفانه اوس ډیټا کلیکشن نشته او مریضان چې موږ تر اجازه کې وو موږ سرطان کولای شي چې د عمده امراض چې د خزینه د مرګ سبب کېږي ویګنو دا
خا کور ودان سلامات او سي راځي چې لګزره له ډاکټر فرشته فضلین مننه وکړو له لیلما حمیدی نه وورو ډاکټر صاحب لیلما حمیدی تاسو په لندن کې کار کوي او د لندن تجربه مو ممکن به لوي ځکه تاسو په افغانستان کې هم تجربه د کار لري یا لکتر لګه حالت تللی وي سفر مو کړی وو په دې برخه کې مو پروګرامونه سیمینارونه کې برخه اخیستې و د سینې سرطان یا بریس کانسر چې ورته وای د لږه تشریح کوي دا څه ډول سرطان دی څنګه پیدا کیږي اولی د سینې سرطان بولی
تشکر از اینکه مرا وقت دادین احترامات مرا هم قبول کنین اما قسمی که گفتین ما به کابل رفتم در سال 2019 و سیمینارم دایر کردم در مورد سرطان سینه برتان بگویم که این از تمام دنیا از جمله دومین سرطان است که ایدیالی اتفاق مفته سببش میشه در بین خانم ها و سن سالش فرق میکنه اکثرا در سن سال بعد از 30 و 40 به بالا مروض میشن و این که چرا این مرض پیدا میشه در وجود زنها البته در مردها هم است اما فیصدش بسیار پایین است 1% داریم دو چیز امکانات از این به وجود میاره که یک خانم سرطان سینه بگیره یا قسمش است که به حساب جنتیک میوتیشن می داشته باشند در وجود خود و این از پدر مادر با اونا به ارث می رسه و خوشبختانه که فیصدی از این پایین است، از 5-12% راپور دادند و نوع دیگه است که به حساب تمام خانم ها در معرضش بوده می تانه ولی در هیچ فاکتورهای مختلف رول داره. فاکتورهایی که ما نمی تانیم تغییر بده، مثلا امی که خود ما جنسیت ما زن است و ما سریه داریم و هر قدر که سن بالاتر شده میره تغییرات کروموزومی در وجود با وجود میآید و خود از این همی باعث این تغییرات نه تنها باعث سرطان های سینه میشه، سرطان های دیگر هم بار میارن و بعضی فاکتورهای دیگه هم هست که رول داره در به حساب امی تغییرات کروموزومی و با وجود آمدن سرطان. مثلا در قسمت سرطان سریه در اروپا وقتی که تحقیق کردن پیدا کردن که مثلا خانم هایی که بسیار از سن خرد شروع میکنن به گرفتن هورمون ها، هورمون های ضد حاملگی باشه یا هر هورمون دیگه باشه، این برشان فیصدی یا می فاکتور است که میتونه باعث سرطان سینه شوه برشان، یا خانم هایی که مثلا دیرتر باردار میشن و صاحب طفل میشن، یا خانم هایی که شیردهی نمی کنن. یعنی تمام از اینا ارتباط داره به همون لول استروژنی که در وجود ما شما می باشه، در وجود خانم ها می باشه و اثرزی تاثیر داره. یعنی هر قدری که یک خانم به سن جوانتر عامله دار شده و طفل زیادتر داشته باشه و مثلا هر طفل خود زیادتر از 2 سال شیر بتن، اما قدر به مرض یعنی همی فاکتورش کمتر شده میره که سرطان سینه بگیره. اما در مجموع سرطان سینه از 8 خانم یک خانم مروز میسازه که ایره تا به حال را کسی نتونستن که کاملا لغو کنن، ولی معاینات جنتیکی وجود داره فعلا در اروپا و امریکا که میتونه ایره پیش تشخیص کنه که کدام انسان و کدام خانم میتونه که به مرض سرطان سینه دچار شود و چطور میتونیم او را ما پیش از پیش جلوگیری کنیم که نشود مبتلا به مرض سینه شود.
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب حمیدی. ستاسو خبرو دا سلان نه چول زوریدون ک توایم چې کوم اوریدون کی په دغه خبرو باندې په دری باندې نه پویګینو د ډاکټر صاحب د خبرو لاند نه چول دا و چې لاملونه د سینې د سرطان بیلابیل دي، خو همدغه غیداد چې ک چیرته یو انجلی یا خځه هورمونونه واخلي بیلابیل هورمونونه چې هغه د حاملګۍ یا مندواری د مخنیوي لپاره وي دا یو لامل دی، یو فکتور دی. او دغه لاس کې چیرته یو انجلۍ په پخو عمر کې مثلا 150 کلو په عمر کې دا مندواره کیږي، نو دغه هم یو فکتور یا لامل کېدلی شي د سینې د سرطان. او بل هغه دا چې که چیرته یو مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او په بیلابیلو دلایلو وایي چې زما شیدې نسته یا مثلا خپل ماشوم ته د شیدې ورکولو لپاره وخت نه وي، وختونه لري په یو کار کې مصروف وي یا په رسمي کار کې، هم د کور په کار کې، او ماشوم د نورو شیدو لاره تغذیه کیږي یا د نورو خوراکونو لاره د خپل شیدې نه ورکوي، نو دا هغه فکتورونه دي چې ممکن یو امور یا یو خزه په سینې سرطان باندې اخته شي. او په هر اتو خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري. او وسوي په امریکا او بزینو نور پر مختلفو هیوادونو کې مخکې هم تشخیص یې دلی سي چې ممکن یو خزه د سینې سرطان باندې اخته شي. میرمن فضلی، په افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ ځکه په افغانستان کې یو څه چې نسته هغه نظر نور نړۍ ته هغه منظم تګ دی، منظم چې کپ دی د یوې انجلۍ یا د یوې مور یا هم د یوې خور یا هم د یوې میرمنې. دلته په اروپایي هیوادونو کې یا پرمختللو هیوادونو کې په کال کې یو ځل چک د خزینه ډاکټرې لخوانه یا د نسایي ولادي ډاکټرې لخوانه دا تقریبا جبري غوندې دی. او دا په کال کې حتما یو ځل یو میرمن د یو خزینه ډاکټر لخوانه کتل کیږي. افغانستان کې دغه دود متاسفانه نشته. تر هغه چې څوک ناروغ نسی نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي، خصوصا چې سن د 150 ترمنځ خو ځان ډیر تکړه بولي. تشخیص څومره امکان لري او څومره تشخیص په درملنه کې مهم دی؟ معنی کې وختي تشخیص وسی، وختي درملنه پایل سی، دا څومره ګټور کار دی نظر دی ته چې نا وخت تشخیص سی او بیا نا وخت د درملنې لپاره تدابیرونی ولسی؟
او هم داسې خبره ده، دا د سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ټریپل اسسمنت لرو، یعنی درې معاینات دوی ته ضروري ده. یو فیزیکل معاینه ده چې د مریضان متاسفانه افغانستان کې خزینه هغه وخت ډاکټر ته مراجعه کوي چې په خپل سینه کې یو دانه احساس کوي، یا د سینه اندازه تغییر کوي، یا د سینه د جلد رنگ تغییر کوي، یا د سینه څوکې د شات دي، هغه وخت دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. کله چې موږ معاینه کوو متاسفانه د دوی سرطان په اخره درجه کې اوسي. او بل د دې سرطان مریضان د تشخیص په خاطر موږ ایمیجنګ لرو یا تصویري معاینات لرو. په تصویري معاینات کې خوشبختانه هم الټراساوند افغانستان کې لرو، هم ماموګرافي لرو. او دریم ست کې د سرطان مریضان د تشخیص لپاره موږ بایپسي لرو، چې بایپسي کومیدل بایپسي هم لرو او اتنسي هم لرو، چې خوشبختانه ټول په افغانستان کې کیږي. متاسفانه لکه څنګه چې خارج کې دا منظم دوی خپل صحت لپاره معاینات کوي، خصوصا د 15 سال وښکلنۍ نه پورته، متاسفانه افغانستان کې موږ دا سیستم نه لرو. حتی داسې ښځینه لرو چې د شر نه خپل په موږ ته نشي ویلی چې زه مشکل لرم، یا عیب ګڼي چې ودرېږه دا په موږ ماته ونه وایي چې تاییدي ښځه یې. متاسفانه دې ناوخته شفقالۍ ته مراجعه کوي. او افغانستان کې همیشه سرطان چې تشخیص کیږي په دې لیټ سټیج، آخر سټیج کې تشخیص کیږي. د سرطان د تشخیص په خاطر استیج ډېر جوړ لري. اول استیج کې تشخیص چې خطر تاوي کیږي، ښه پروګنوز لري او سرجري هم ښه نتیجه ورکوي. متاسفانه افغانستان کې مریضان ټول په آخر سټیج کې راځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو پوښتنه کړې دي، موږ دغه موضوع پښتو فیسبوک پانه کې هم لیکلې و، د ازادۍ رادیو غاڼې پوښتنه راغلي، نظرونه راغلي دي. هڅه کوي چې استودیو کې ټلیفون لاره هم اوریدونکو راوخلو، خو یو څه مخابراتي ستونزې سته او به ګورو چې که استودیو کې اوریدونکو مروخل خو تر کنه په فیسبوک کې پوښتنه راغلي. اشرف توکلی لیکلې دي، وای ډاکټر صاحب تاسو سلامونه، او د سینې سرطان ولې او څنګه رامنځته کیږي؟ البته مخکې ډاکټر صاحب حمیدی رانا پی واچوله، او کوی څوک په اخته شي یا د سرطان رامنځته سي نو څنګه درملنه او کنټرول تر سره کیږي؟ ډاکټر صاحب فضلی تاسو کې د توکلی ورور پوښتنه جواب کړئ، بیا به هم داسې مختزو سره.
کله چې د سینې سرطان فزیکی معاینې سره موږ مشکوک شي چې د مریض په سینې کې یو مشکل شته، بیا د مریض ته موږ الټراساوند ورکوو. الټراساوند کې بیا موږ ته تقسیمات کیږي، مثلا براد 1، براد 2، براد 3، براد 4 کلاسیفیکیشن ده. بیا موږ د براد له نظر د مریض ته وروسته نور معاینات ورکوو. مثلا که براد 1 وو دا نارمل سینه ده، براد 2 وو څه مشکل نه لري کیږي چې د تا فالو اپ الټراساوند وکړو. براد 3 ده، هر دې میاشت وروسته بیا هم باید فالو اپ الټراساوند وشي. که براد 4 ده، د مریض ته باید موږ ویم استیج ته تشخیص په خاطر لاشه کورنیدل باید سي دي مریض ته وکړو. که داسې جامه د کتلا موږ ته راپور ورکړي، دی ته باید کورنیدل باید سي شي. که داسې سیستي کتلا موږ ته راپور ورکړي، باید دی مریض ته کېنی سي شي. بیا د سینې سینه وروسته یا باید سینه وروسته چې موږ ته سرطان راپور راغی، بیا موږ دی مریض ته کلینیکل استیجن کوو. چې کلینیکل استیجن موږ سي ټي سکن په واسطه کولای شو، خوشبختانه افغانستان کې شته. بیا وروسته د استیجن موږ ګورو چې په کوم استیج کې ده. مثلا دویم استیج، دریم استیج، څلورم استیج، بیا مریض موږ کیموتراپي یا هورمون تراپي یا رادیوتراپي لپاره دیږو. بیا وروسته دغه نه بیا موږ یو سیسکن کوو، ګورو چې مخکې د کیموتراپي، رادیوتراپي یا تارګیتراپي نه وروسته څه تجربه راغلی. آیا د واکسین چې افغانستان کې په عامه ژبه واکسین مریضان ته موږ وایو چې پوه نه شي چې سرطان لري، مؤثر و په مریض باندې که نه؟ بیا وروسته د دې موږ مریض ته بیا عملیات کوو. بیا عملیات نه وروسته د دې سمپل ټول بیا پاتولوژي کېږي، کرل کېږي، بیا کلینیکل سټیجنګ کېږي. بیا د عملیات نه وروسته بیا نیسي اونکولوجیست د دې مریض کیموتراپي شي، یا هورمون تراپي شي، یا ټارګیټ تراپي شي، یا رادی تراپي واخلي. داسې سټیپ بای سټیپ د دې مریضان تداوي کېږي.
ښه کور ودان، سلامت اوسئ ډاکټر صاحبانو، راځئ تاسو لږ زر دمه وکړئ، وربس اوریدونکو ته اوریدونکو سره به خبرې وکړي، او اوریدونکو استودیو سره وصل دی. هیله کوم چې غږی واورستلی مشه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
مننه خیر اوسې تاسو ته، مشه غلا سوي له جن سره خدای جوړ چې ورځم په خیر سره تر سوځي.
او کور ودان سلامت اوسئ. کوم ځای نو اړیکه نیولې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه د عامه پوهاوی په میاشته کې، آیا تاسو په سیمه کې یا تاسو په کلی کې د دې سرطان په اړه باندې څو ویل شول، څو ویل کیږي، خلک ځوانان په اړه خبر دي؟
مننه ستاسو د خدمت څخه، ستاسو د خبرونې څخه زیاته زیاته مننه کوم. زموږ په علاقه کې چې رښتیا خبره درته وکړم، هیڅ بیان، هیڅ خبرونه نه بدنه، نه په جاړه کې زموږ په سیمه کې را جوړه شوې ده، نه په کلي کې داسې باس شوی دی، نه په مسجد کې شوی دی، نه یو داسې مثال په مکتب او په مدرسې کې هم داسې باس نه دی شوی. کوم مریض چې تاسو یادوي، دغه مریض په خپل لرم زمار په قرنۍ کې دغه مریض دی، نو مشخصه دغه مریض یې سره لاس دروایي.
څوک ناروغان دي؟ تاسو په قرنۍ کې میرمن مو ده، مور، خور، څوک دي؟
مننه لوجن صاحب محترمه بس مرجانه مده
خ سنه څومره ده
تقریبا سنه 55 کال دی او زه کولای سم شمال ما درکم
هو معلومات راکې وو 55 کال ځکه دل پر پختنه کوم چې ورسته بیا د ډاکټر صاحب اندوړ تفسیره پو کې ما سره لندن او کابل نه متخصص استه نو هغه به تاسو پختنه بیا جواب کې مهرباني تاسو ادامه ورکې 55 کال د څومره وخت کې چې تشخیص شوی ده او درملنه پیل شوی کنه
اخمنانه تقریبا سنه 55 کال دی د نن څخه 14 کال مخکې مو په پاکستان په کوټه کې یو دنه عملیات ورته کړی دی دا غ عملیات په نتیجې کې تقریبا زیات کم یو من او دوه سر دونه په وزن سره په نس کې دانه و په تخمدان کې و تقریبا کنداري من خو څلور نیم کیلو دی یو من او دغه یو من او دوه سر و نو وس تقریبا یو کال کې بیا هم د مرزي څخه ډیر په تکلیف و نو بیا مې بوتل په کابل کې 420 روختم ته ورته مې د سکستن اکس ورته واخستی او بکسې ماینات په اصله شفخانه کې ورته وکی خو متاس پره د خپل شفخانه ماینات سم نتیجه نه کړو نو اوس یو تدابیر روانه ده واکسین راته شروع کړی دي شه
خا معنا دا چې استاسو مورکی د خدای پاک صحتمنه کې د سینې سرطان نه لري بلکې د رحم سرطان یا ممکن د پاره کې دنه او په ګېډه کې دنه سرطان او تومور وکنه د سینې سرطان نه درلوده
نه بالکل د نس سرطان او فنس سرطان او دغه د چې د چتاسې دوی اته د جن ډیر مریضان سره زموږ خو هم ځکه چې تاسو مریض بو زموږ بستر یو نور مریضانم دغه د تی یا د سینې یا د میډي دغه مریضان به خډیر راځي نو چې اصلي مهمه فکر کوم چې دوا برابر شي دوا ولګيږي نو فکر سره چې ځینې ډیر داسې مریضان راځي تشخیص نه یې کړی اڅکني دوا یې بعض ډاکټر امر کیږي د نشایمه هغه پرځای به چې ګټو کی تاوان ورته کړی
ښه کور ودان مننه پښتنه هم درې مختره است متخصص سیبان سره سره
الله پاک دې ته خیر ورکړي د دې دې الله پاک یو وز ورکړي پښتنه می دغه په چیر وو واره واکسین ورکول سي او دغه څخه ورسته بیا سکستن اکه شخص کیږي که یا هم چې مثال عملیات د دې لپاره د ماده ډاکټر سره اصلي پښتنه دغه ده چې واکسین دوامدار دې مریض ته ورکول سي دغه مشکل لري په سي که یا چې عملیات ته وسی ګټه د مریض په کومه پاک دې ورکړي
ښه کور ودان سلامت اوسې چې اړیکه مو نیولې و ور بشو ډاکټر صاحبانو ته ډاکټر سیف فضلی تاسو اول کې د اوریدونکو ته جواب ورکې بیا به ډاکټر سیف حمیدین هم هیله وکم چې پام دې اړه باندې لاندې تبصره وکي
دا سرطان د تخمدان د دسته ښکاری چې د تخمدان نه منشأ اخیسته ځینې سرطان د تدا چې واکسین سره مداوم نه ورکې د سیواشي ټایپ لري چې واکسین واخلي برعکس دې ځای زم نورم راکېږي اوس ضرور د پښتنه کړی چې د واکسین نوروز بیا ورته سکن کیږي او سکن کیږي کتل کیږي چې څومره تغیرات راغلي ایا دې عملیات ګټه کوي کنه بیا ځین اوقات کثیر مثلا سرطان ډیر غټ او سیدی مریض ته سایت ریډکټیو سرجری کوي فقط دا کتله د خېتنه لري کوي چې وخت کم شي د مریض د ژوند لکشي شي چې څومره موده ژوند دی د ژوند لکشي شي او د سټکان د کیمو نه وروسته بیا تاسو مریض ته سټکان کیږي
خا او بل دا ویل چې مجموع کې فکر کوم پښتنه دا هم و چې د سینې یادتی عملیاتو په برخه کې په درملنه کې آیا عملیات یوازنی لار ده یا جراحي یوازنی لار ده چې دغه ریخي د سرطان وېستل شي او کنه دارو درمل یا واکسینونه یا هم ستنې دا شته چې په وسیله باندې کولای شي دغه ناروغي له منځه لاړ شي
خارج کې دوی خو سو انتخاب لري د سرطان مریضان د تداوی د غوی عمر مربوط کیږي د غوی کوم ایمیجینګ یا ماینات چې شوی دغه ته مربوط کیږي او بل د ځینې مریضان د عملیات نه دار لري ځینې مریضان ارزو لري چې مثلا عملیات کی دا باید خشي مونږ هر څه مریض ته تشریح کوو مثلا عملیات چې تا ته عملیات دومره ګټه کوي که واکسین واخلي تا ته دومره ګټه کوي د سرطان د سینې سرطان ځینې سرطانونه ده چې د مریض هیڅ نه غوړي عملیات وکړي غوړي او سینې وساتل شي بیا دې مریضان ته یا تارګټ ترپی کیږي یا هورمون ترپی کیږي یا رادی ترپی کیږي داسې پلان ورته کیږي متاسفانه افغانستان کې مونږ رادی ترپی نه لرو او یو کابل کې مونږ انکولوژي لرو چې مریضان ته هورمون ترپی کیږي یا کیمو ترپی مریضان ته کیږي کوم مریض چې مونږ ناتروف درځي او دوی نور پیسې نه لري چې خپل تداوی ته ادامه ورکړي ځکه د سرطان مریضان چې تداوی کیږي د دې چې هڅینه ضرورت لري چې خپل تداوی ته ادامه ورکړي. متاسفانه بیا موږ د مریضان ته مکمل د سرجری کوو، مکمل موډیفای رادیکال مستیکمی کوو، د سینه مکمل لري کوو او تخرج مشتره لري کوو. موږ لرو د مریضان چې مثلا یوازې یو قسمه د سینه عملیات شي او دا وکس چال سره واخلي او نور سینه عملیات نشي. متاسفانه په دې خاطر چې موږ افغانستان کې شوانه لرو، بیا موږ مریض ته تشریح کوو که ته شو اخلي بهر تلای شي موږ تاسو داسې عملیات کوو، که نشي کوي ته بیا مجبوري ټول سینه لري کوو. بیا بچرګان هغه باندې ټول سینه لري کوي ځکه د غوږ نه نور اقتصاد د ګنی چې د خپل تداوی ادامه ورکي او کیموتراپی وشي یا رادیوتراپی وشي. نو د مریض د سرطان مریض تداوی اول خو مریض ته ورکول کیږي چې موږ مریض ته وایي ته کوم تداوی انتخابوي ټول موږ ورته تشریح کوو، او نور ځینې سټیجونه لري سرطان چې بیا هورمون تراپی یا ټارګټ تراپی نه کیږي. مثلا په سټیج چې کې چې نور ځین ته تللی وي تخرګې ته تللی وي، بیا موږ مجبور یو مریض ته څه وکړو که رادیوتراپی توان لري رادیوتراپي شي مریض، که رادیوتراپی توان نه لري سینې کې داسې خراب زخمونه رامنځته شوی دا وینه کې ریم کې د مریض د ژوند کوالټي خراب کړی دی، بیا دوی مریضان ته موږ سرجري کوو دا سینه لري کوو چې د دې ژوند کوالټي لکښي شي.
کور ودان سلامت اوسې. ډاکټر صاحب حمیدی، آیا ویلی شو چې د سینې سرطان یو وژن کې ناروغي ده او کنه د ورختای یا تشویش ور دومره نه ده نور سرطانونو ته چې هغه په ګیډه کې په میده کې په رحم کې پیدا کیږي د ته په کتو د سینې سرطان یو څه خفیف دی، یعنی ډیره وحشی بڼه نه لري؟
تشکر. در مورد خباثت مرض سرطان سینه باید برطرف کنیم که در دیگر کشورهای دنیا فعلا سرطان سینه به خاطر که تداویای بسیار مشخص و تارگت تریتمنت وجود داره این سرطان و امو حالت را که مثلا مریض در 10 سال یا 20 سال پیش وخامت می گرفت او رقم نیست. حالا بسیار زیاد تداوی های مشخص برش پیدا شده که مریض بسیار خوب تداوی شده و پروگنوزش، یعنی بعد از این که مثلا تداوی میشه 10 سال 20 سال زندگی میکنه و بسیار خوب زندگی میکنه بدون از این که سرطانش دوباره برگشت کنه. اگر ما در مورد افغانستان تشخیص سرطان را بسیار ناوقت صورت میگیره و وقتی که به حساب سرطان حتی در دیگر قسمت های وجود سرایت کرده، در اون صورت ما میگیم که از این رقم کیس ها در اروپا هم داریم که مریض راستان وقتی که مراجعه میکنه سرطان انواع دو وقت انواعش هست، مثلا یک نوعش هست که میگه خبیث ولی دیگه شکل بسیار خشن خبیث دارن که حتی در اروپا وقتی که مراجعه میکنن اینجا پیش ما سرطان پیش از پیش رفته در تمام وجوده، یعنی وقتی که این متاستاتیز میده این بسیار زیاد دیگه ما تداویر شروع میکنیم، اما تداویی به این معنی نیست که مریض مکمل از سرطان نجات پیدا میکنه. ما تداویی میکنیم که به حساب بتانه زندگی خود ادامه بده و کوالیتی یا می زندگیش که میکنه همی بهتر باشه، ولی مکتب که برش بگیم که مکمل تو از سرطان نجات میافیم نه، مگر این فیصدیش بسیار کم است. کسایی که به حساب پیش ما مراجعه میکنن اینا تداویی های تارگت تریتمنت میکنن و بسیار خوب نتیجه تداویی. افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر چه فضلی گفتن اینا به مراحل بسیار آخری مراجعه میکنن و در ضمنش ما هم اما از کابل هم رای ما مریضا و فامیلیشون به تماس هستن که اینا حتی به خارج که نزدیکترین جایش پاکستان است میرن و در اوجه هم اصلا تداوی که باید برای این مریض صورت بگیره به اون رقم درستش صورت نمیگیره. دلیلش ایست که در اوجه هم که میرن چون همش اینمی تداوی ها به شفاخانه های شخصی صورت میگیره و هر کس مریض صورت کنم که مراجعه کرد اونا نمیخواین که مریض از دست بدن. مثلا دکتر سیف فضلی را میفهمد وقتی ما بایپسی میکنیم مریض پیش ما مراجعه میکنه و در بایپسی از سرطان سینه را ما میگیم پیدا میکنیم کدام نوع است. بعد از اینکه نوعش فهمیدیم گریدش را میخواییم بفهمیم، بعد از اینکه گریدش فهمیدیم میخواییم که در مورد رسپتوراش بفهمیم. مریض های سرطان است که رسپتوراش مثلا یک نوع رسپتورش است که اگه او پوزیتیف باشه و یا اگه از سیدن رسپتورش نگتیف باشه این مریض ها باید اول کیموتراپی بگیره. ولی مدیدیم مریض هایی که مثلا در پاکستان رفتن برشان مثلا در شفاخانه مراجعه کرده اولین دکتری که دیدهشی جراح بوده برش برزی که مریض از دستش نرابر راستن برش جراحی را شروع کرده، در حالی که این مریض تداوی medical treatment یا تداوی کیموتراپی را اول ضرورت داره تا بره به جراحی. با او خاطر وخامت مریض و وخامت از سرطان اگر برتان بگویم در اروپا و امریکا چون پروگرام سکرینینگ از اینجا بسیار به مرحله ابتدایی تشخیص میشه و تداوی میشه. در افغانستان اینمی چیزا وجود نداره، یعنی که هنوز هم به همه مرحله آخری و وخیم خود مراجعه میکنه. پس و به این خاطر ما گفته میتونیم که وخامت زیر ما از نظر انداخته نمیتونیم، یعنی این یک مرض وخیم است و باید که در این مورد جدی فکر.
دست امکان داری دکتر صبح حمیدی چه یو میرمن ده یا وخز ده سینه سرطان ول داری خو نورمال ژوند وکي، اما تر څنګه د درملن روانه وي، لکه څنګه چې مثلا یو کس د وینې غوړ لري یا هم شکر لري او مثلا د وینې فشار لري، دوامدار دوا خوري ژوند روان وي خو په دوا باندې ژوند ولاړ وي دوامدار. آیا د سینې سرطان هم دغه څه دی چې دوامدار درملن سره ژوند کیدای شي او کنه دوامدار درملن امکان نه لري، درملنې باید زر تر زر تر اوسه او ژوند ورسره امکان نه لري، یعنی د خطر له اړخه د انسان د ژوند څومره ورسره اوږدېدلی سي؟ داسې کیږي چې یو څوک د سرطان لري خو عملیات دې نه کوي، ځکه که عملیات وکړي نو دا بیا نو بل ماشوم نسي راوړلی، که ماشوم راوړي بیا به شیدې نسي ورکوي. اما د سرطان په څنګ کې وي، ژوند هم روان وي، سرطان درملنې هم روانه وي.
در مورد ازی ما براتون بگم، وقتی یک خانم تشخیص با سرطان سینه، اول زندگی خود ازی خانم بر ما مهم است. اما شما هم امرای من ایره باید موافق باشید که زندگی همی فرد یا همی شخص یا همی خانم بر ما حال مهم است که در موردش فکر کنیم. در مورد تداوی بگیم، اگر مریض مثلا مراجعه میکنن در مراحل ابتدایی تداویش میشه تداوی مکمل، مثلا اگر تداوی کیموتراپی شروع میشه به شکل دو رقم تداوی کیموتراپی داریم، یکی تداوی کیموتراپی است که به خاطر تریتمنتش یا به خاطر تداوی میکنیم، دیگه کیموتراپی است ما به خاطر متاسفانه دیزیز میکنیم. تداوی ایره که ما به خاطر متاسفانه دیزیز میکنیم تا زمانی دامه میتیم که مریض زنده است هم رای ما و یا هم امی مریضیزی به شکل وخامت زیادتر نمیگیره. ولی تداوی ایره که ما در مراحل ابتدایی شروع میکنیم و مریض کیموتراپی ضرورت داره یا تداوی جراحی ضرورت داره، در صورتی که تمام از این تداوی ها مکمل شود برای 5 سال، حداقل 5 سال تداوی وجود دارد که اینا باید بگیره. کیموتراپی از 6 ماه تا 1 سال زیاد دوام نمیکنه، ولی تداوی های دیگه مثلا هورمون تریتمنت است که برای اکثر خانم‌ها تا 5 تا 10 سال است و باز بوده ضرورت به تداوی نداره و خانم ها میتونه به شکل نرمال به زندگی خود ادامه بدن. در مورد کیموتراپی و تا زمانی که مریض کیموتراپی است، یک چیز واضح است که ما اینو توصیه میکنیم که باید اولاد نبیارن، برای تاثیرات خود داره. اما وقتی که مریض مثلا یک مریض بسیار جوان که مراجعه میکنه و او مرض سرطان میداشته و شما در ضمنش حامله دار است، در اینا هم تداوی رو ما ادامه میدیم. نیست که ما مثلا مریض کیموتراپی ضرورت داشته باشه ما ایره کیموتراپی ندیم به خاطر که ما میگیم او به طفلش نقص میکنه، نه، ما دوزها و یا تداوی هایی رو داریم که ما میتونیم برای خانم بدیم در کدام مرحله است به حساب امی حامله داریش. از عموم اکثرا تداوی های جراحی و تداوی های کیموتراپی را از ترایمستر دوم، یعنی بعد از ماه سوم و چهارم ما تداوی شروع میکنیم. در خلاصه اگر ببرتان بگویم، خانم هایی که به مرحله ابتدایی مراجعه میکنن که سرطان تنها در سینهشان میباشه و یا در وقتات لنفومیشان میباشه، یکی دو لقاتی لنفومیشان مصاب میباشه، این قابل تداوی است و تداوی از اینا کیموتراپیشان 1 سال و بعد از 1 سال استاپ میکنه، ضرورت نیست که کیموتراپی بگیرن. ولی هورمون تریتمنت که میگیرن اینا تا از 5 تا 10 سال ادامه پیدا میکنه، این نظر به ایست که کدام نوع سرطان دارن سن سال شد چقدر است. ولی اگر مرض دیگه قسمت های جانشان مثلا در شش شاد رفته باشه، در جگر رفته باشه، در استخوان رفته باشه، اینا رو ما به نام متاستیک برست کانسر میکنیم، یعنی مرض سرطان در دیگه قسمت های وجود رفته، اینا رو ما چی میکنیم؟ اینا به نام پالیاتیو تریتمنت یاد میکنن. اینا یعنی تداوی کیموتراپیشان یا ایمیون تراپی یا هر چیزی که باشه، این تا زمان ادامه پیدا میکنه که مریض زنده است و یا این که وقتی که ما معاینه میکنیم میبینیم که با وجود از این تداوی هایی که ما برشان میتیم و مریض به طرف وخامت میره، در صورت در اینجا چی میکنیم؟ تداوی ها رو تغییر میدن، از یک رژیم به رژیم دیگه میرن. اینجا امکانات بسیار زیاد وجود داره، ولی ما به مریض میگیم ما تداوی نمیم، ما مثلا شما رو بسن پولیسی آف لایف بهتر نگاه میکنیم تا شما تا که امروی ما زنده.
کور ودان ډاکټر صاحبانو سلامات او سیډیر مننه راځي چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه باندې خبرې کوي. اکتوبر د همدې سرطان د عامه پوهاوي میاشت ده. تاسو د دې سرطان په اړه څومره پوهیږئ؟
مننه ژوندې وسه سلامونه تاسو ته لوډین صاحب او ډاکټر صاحب ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه.
ډیره مننه. کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
نظر
دین درانه له هلمند څخه. ها درانه صاحب، هلمند ستړی مشه. د سینې سرطان په اړه څومره معلومات لري؟ آیا تاسو په سیمه کې په کلی کې ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ سول؟ په دې اړه ځکه اکتوبر میاشت د عامه پوهاوي میاشت ده.
مننه ژوندې وسه، علامه خوشاله و آباد لره. رښتیم دا یو ډیره جدي ستونزه ده چې زموږ ولس ډیر غریب دی او ته اقتصادي ضعف دی. که چېرې یو کور کې مریض پیدا شي، اول خو دوی پوهېږي نه چې دا څنګه مریضي ده. هغه داسې حالت ته ورسېږي چې اخر کې د بستر شي، بیا وروسته دوی پوهېږي، ځکه دلته د تشخیص برابر څنګه دوی تشخیص کوي او دوی ته دغه پوره معلومات نشته. دغه عام پوهاوی یاکشن چې واخلي او دوی پوه شي په دې باندې چې دغسې مشکلات دوی متوجه په وخت باندې.
او دلته ستاسو شاوخوا چمګاون کې خپل خپلوان کې داسې کومه پیښه شوې؟ تاسو شاهدان یې چې څوک دې مثلا په دې خپل خپلوان کې په دې سرطان اخته شوی؟ زه کشمیری خې چې په هر اتو میرمنو کې و یو میرمن د سینې سرطان تجربه کوي، اما شمیرې شاید سیمو ته، هیوادونو ته، ولایتونو ته په کتو فرق وکړي. مننه خیر وسې لودین
صاحب. که زه درته وایم چې یو خو سرتاسری سرطان چې دی په زمانه کې ډېر زیات دی زموږ منطقې کې، زموږ په دوستانې ډېر یعنی وژلي دي. د سرطان له امله څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی زموږ ډېرو دوستانو زنانه. او پاته چې دغه د برست کینسر یا د سینو سرطان چې دی، دا اوس فلحال ماته یو زنانه معلومه ده چې ډېره یو غریبه ښځه ده، په یو غریب کورنۍ کې ژوند کوي. دا پوهېږم نه وای چې په سینو کې مې یا په دغه یو ټیکې دا چې یو دانه ده پیدا شوې ده، یو بوله ده، یو ټوټه ده پیدا شوې ده. دغه دی انو دی چې شکي انټي بیوټیک کاری دوی ته دا تشخیص وسم نه لري چې دوی یې تشخیص کړي.
ښه، او پوښتنه هم لري درانه صاحب.
مننه خیر وې سر. که زه به پر دې باندې یو لږ خبرې وکړم درته که ستاسو اجازه یې راته.
مهرباني مهرباني.
سینې سرطان د سینې د حجرو غیر نورمال زیاتوالی دی چې زیاتره وخت د سینې دننه د شیدو تولیدونکي نالوی غدو څخه پیل کیږي او نښې نښانې چې د سینې په نس کې نوې ګوله یا ګولۍ پیدا کیږي او بل د سینې شکل یا اندازه کې بدلون راځي. دریم د سینې پوستکي کې سروالی، ګونجي یا سختوالی راځي. دریم د سینې سر چې دی شیدو پرته بل ډول مایع یا وینه راتلل دي. او یا دغه د سینې سر چې دی د چې سر دانه نوتل یا درد کول، د بغل لاندې لمپایي غدواتو پړسوب دي، او عوامل چې دي د عمر زیاتوالی دی، ځکه وایي ډېرې پیښې له څلوېښت کلنۍ وروسته پیل کېږي. کورنۍ سابقه یعنې له نږدې خپلوانو ته سرطان شوی یا جینیټیکي بدلون دی. هورموني تداوي ده چې چا هورموني تداوي کړي دي، دا مشکلات پیښېږي. شیدې نه ورکول دي ماشوم دغه بعض مېرمن دي خپل ماشومان په دې توګه نو تر ځکه د خپل شیدو څخه دوی په ډوډۍ یا په دا مصنوعي شیدو باندې لویوي، نو دې سم دا مشکلات پیښیږي. دې باندې اثر یې فکتوریا چاغښتي، الکولي مشروبات، سګریټ او یا ناسمه تغذیه ده.
مهرباني درانه صاحب، معلومات مو پزله پوری دی. نه پیګم چې تاسو خپل طب برخه کې زده کړی کوي، محصل یې او کنه دمو کومي مقاله پیدا کړی؟ پزله پوری معلومات دی. مخکې ملمنو هم ویل تاسو به تکرار کې مشکل نه سي. مهرباني
مننه خیر وې. صدا چې موږ په منځ کې د رادیو زمينه نه برابر تر رادیو نس نیولای، او موږ خوشبينه چې وتا چې ولسترتي ولورستای خبرونه و او خنوس کولای چې وای ورو دغه دې خپل ډاکټر ما یو ډاکټر په صفات باندې دغه خپل معلومات شریکوم د ورېدوم سره.
خا کور ودان سلامات سي ډاکټر سي موږ سره دوا متخصص ډاکټر صاحبان استا، دوی هم مخکې د قصاص معلومات ویلې. تاسو هم چې کوم معلومات ورکړه د مخکې تکرار شول، خو اوس تاسو له خوانه احسن تکرار او شکر ودان چې اړیکه مونې ویلې. سلامات سي، ډیر مننه. بس بریالي وسی.
لوجن صاحب یو خبر لا کوم
لاندو کې لاندو کې درانه سه مهرباني وکي
وکایه ته دراس وکي څو غواړي چې د دې مریضۍ څخه وکایه وکي نو وکایه تر ټولو بهترین علاج دی هغه پاشي کې مثال وي وکایه به استدایوي دغه مناسب وزن ساتل دي فزیکی فعالیت دوام ورکول دي صحي غذا خوړل دي شیدې ورکول دي ماشوم ته له الکول او سګرټ او هورمونونو څخه ځان ساتل ممکن کلینیکي معاینات کول مننه
کور ودان سلامات اوسئ درانای صاحب ډاکټر صاحبانو تاسو ته بیرته راګرځو د فیروز خان په نوم باندې اوریدونکي پوښتنه کړي وای ولې د خزو د نارینه په نسبت خزینه او کې د سینې سرطان ډیر دی او بل پوښتنه کړي چې آیا نارینه هم که څه هم مخکې ډاکټر صاحب حمیدی ویل چې 1% نارینه هم د سینې سرطان لري نارینه او کې د سرطان په افغانستان کې څومره عام دی آیا پیخشته او که پیخی بید کم نارینه ده سینه سرطان اختشی درملنه ورته درملنه ده چه خزینه و لپاره تجویز کیگی او کنه متفاوته ده میرمن فضلی تاسو که ده پختن جواب که
پخزینه که ده سینه سرطان نزبت نارینه و که ده خاطر چه یو خزینه که چه عمر دیر شی نو ده امراض هم دیریگی او نور چې کله مثلا د یو عامل د سرطان سینه دا چې د دې میاشتنۍ مریضي مشکل دی مثلا ارلی مینار چورته وي یو عامل دا ده او بل دا چې خزینه په څومره چې عمر زیاتېږي د عادت موار وچ نشي یو عامل دا ده او بل خزینه کې د ماشوم راوړل موضوع ده چې څوک چې ماشوم نه راوړي یا د 15 کلنۍ نه وروسته ماشوم راوړي دا یو عامل کېږي چې خزینه کې د سرطان سینه ډېر ده او بل به وزن ډېروال خزینه کې ډېر لیدل کېږي نسبت نارینه ته دا هم یو عامل کېږي چې سرطان سینه سبب شي او بل د خزینه چې دا ډېر هغوی د هورمون تراپي کېږي یا هورمون دوا اخلي د هر دل عامل چې وسي او دا کېږي د سرطان سینه سبب شي او بل خزینه کې د سینه شحم ډېر ده او خزینه چې د سینې ډېر د شحمي ده او سخت شحم لري د سرطان سینه سبب کېږي او افغانستان کې د نارینه کې سرطان سینه شته مونږ د کوم خاصه عمر نه لرو خو د خزینه په نسبت د نارینه سرطان افغانستان کې کم ده شته خو کم ده عین تداوی چې مونږ نارینه خزینه ته کوو نارینه هم همداسي تداوی کېږي
خا کور ودان سلامت اوسئ او تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې تداوی هم یو څه محدود ده یعنی ناروغ ډیر اپشنونه یا ډیر غوراوی انتخابونه نه لري فقط همغه تر ډیره مثلا سرجری باندې یا په عملیات باندې تاکید کیږي راځي چې ډاکټر صاحب حمیدین او پښتو چې په نور نړۍ کې څومره انتخابونه ورکول کیږي ناروغ ته میرمن حمیدی په بریتانیا کې تاسو په لندن کې کار کوي دلته کې یو کس درځي مثلا د سینې سرطان ولري تاسو ورته کوم انتخابونه د تداوی لپاره وړاندې کوي تر ټولو داسې آسان اپشنونه جوړوي او آیا د واکسین په اړه به وروسته خبرې وکړو چې آیا داسې واکسین نشته چې تر په کوم جن کې تشخیص کیږي چې دغه میرمن ممکن کال وروسته دوه کال وروسته 15 کال وروسته فاکتور د خطر فاکتور لري د دغه ناروغي آیا واکسین باندې تر اوسه په نړۍ کې کار شوی کنه
تشکر ته مورد است که مریضات اینجا چقدر امکانات داره امکانات بسیار عالی است و خوشبختانه زنای اینجا تمامشان اولی که اونا میتونن فامیلی دکتر خود ببینن با مجردی که کمترین اعراض علائم در سینه خود میبینن حتی با وقتی که میبینن که درد داره سینایشان پیش دکتر مراجعه میکنن و یک بجت بسیار کلان در این مورد تخصیص داده شده که با مجردی که مریض هر نوع خانم هر نوع تکلیف سینه را یاد میکنه همه قسمی که گفتم حتی که درد سینه باشه در ظرف 2 هفته پیش متخصص مراجعه میشه یه از طریق فامیلی دکتر مستقیما ارتباطات دارن ارتباطات آنلاین است این مریض ها معرفی میشه به سیکندری کیر که همین شفاخانه تخصصی میباشه مریض دیده میشه به شفاخانه و اونمو تریپل اسسمنت که دکتر سفزلی پیشتر بر شما یادآوری کرد بر از این مریض ها اجرا میشه تریپل اسسمنت از اینجا بسیار خوب است در مجردی که مریض پیش ما مراجعه میکنه مثلا ساعت 8 صبح پیش ما مراجعه میکنه در ظرف 10 دقیقه معاینات فیزیکیش اجرا میشه و تا ظهر امو روز تمام معاینات بایسار اولتراساوند ماموگرام یا هر معاینه دیگه که ضرورت باشه به شمول بایوپسی اجرا میشه، یعنی در نیم روز کار مریض خلاص میشه. یک هفته بعد و مکسیمومش دو هفته بعد ما نتیجه بایوپسی رو میگیریم و با مجردی که نتیجه بایوپسی رو گرفتیم در ظرف 4 هفته، یعنی از اون روزی که مریض به شما مراجعه کرده در ظرف 4 هفته تداوی مریض باید شروع شود. این یک تارگت است بر ما و یک بریچینگ دیت بر ما میتن. در ضمنش تمام مریضایی که تمام خانمایی که سنشان از 50 به بالا در اروپا و مخصوصا در یوکی اینا الیجیبل هستن یا اینا دارن امکانات ازیره که برای دعوت میشن برای سکرینینگ ماموگرام، یعنی اگه اونا هیچ تکلیف هم نداشته باشن، هیچ اعراض علائم هم نداشته باشن، هر 3 سال بعد رسمی برشان دعوتنامه روان میشه در خانهشان و اینا میرن دمون نزدیک خانهشان منطقیشان یا یک مثلا موبایل ون میباشه یا یک شفاخانه میباشه یک مرکز می باشه. اینا هر منطقه از خودم تو یک مرکز داره و این مریض ها چی می کنن؟ هر 3 سال بعد معاینات ماموگرام در اوج اجرا می کنن و از این می طریق است ما می تونیم مریض بدون از ایک اراز علائم داشته باشه و به خردترین اندازش، یعنی که به اندازه از 1 سانتی متر هم خردتر، به اندازه میلی متر اطراف 5 میلی متر 3 میلی متر کانسر ما تشخیص می کنیم و تداویش به زودترین فرصت شروع می کنیم. کسایی که تشخیص میشن به حساب سمپتوم دارن یا عرض دارن پیش ما میاین، بعد از یک تریپل اسسمنتشان اجرا شد و ثابت شد که اینا سرطان دارن پیش ما مراجعه میکنن. این نظر به ایست که کدام نوع سرطان اینا دارن، اینا نظر به گریدش هست، نظر به ریسپتورهایش هست. مثلا حالا در اینجا ریسپتورها اگر تریپل نگتیف ریسپتور باشه و یا HER2 پوزیتیف باشه، اینا مریض هستن که اکثرشان برای تداویای مدیکل تریتمنت یا کیموتراپی یا ایمیونوتراپی اول میرن، بعد از اینکه ایمیونوتراپی خود کردن باز میاین برای سرجری، که تقریبا 30 تا 35% مریض ها رو در بر میگیره. 70 تا 75% مریض ها وقتی که به شما میاین اینا برای الیجیبل هستن برای نظر به نوع مرض سرطان خود که کدام گرید است و کدام نوع از سرطان سینه است، اینا تداویای جراحی برشان اجرا میشه. تداویای جراحی که ما برای اینا داریم در مجموع دو نوع است، مستکتومی و لمپکتومی. مستکتومی به معنای اینکه تمام سینه برداشته میشه، لمپکتومی به معنای اینکه تنها اونمو غده یا نمو دانه سرطان از سینه مریض برداشته میشه. و در ضمنش ما در اینجا برای تمام مریضای سرطان با وجود که اولتراساوند سکن اگه نشان بده که عقدات لنفاوی در قسمت آرمپیتشان یا در قسمت زیر بغلشان مصابه است یا نیست، دو نوع عملیات برازو داریم که عملیاتش یکش تنها یکی یا دو داره عقده لنفاوی برداشته میشه و باز بود از او باز همی ماینه میشه. اگر سرطان داشته باشه باز عملیات های پیشتر ضرورت داره، اگر سرطان نداشته باشه اون مو اکتفا میکنه که یک تا دو وقت لنفاوی برداشته شود. در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر صفتلی گفت اینمی امکانات وجود نداره، تمام مریضا مستکتومی میشه و اکثر اکسلریتد کلیرنس میشه. این باز بعد از اینکه مثلا عملیات از جور میشه از مرض سرطان عواقب بسیار خراب بعدی را داره که لیمفودیما را به وجود میاره و این تا آخر عمر مریض رنج میده. در مقصد که گفتیم بسیار خلاصه براتون میگم، تمام امکانات مستکتومی نظر به این که مریض چی میخواه، ولی ما بهتر کوشش میکنیم که امی مستکتومی یعنی از بین کشیدن تمام سینه را از 30% کمتر بسازیم و تمام مریضایی که برای مستکتومی هم میرن باز اینا ریکنستراکشن هم میشن، یعنی دوباره برشان سینه ها ساخته میشه یا از وجود خودشان تیشو گرفته میشه یا اینکه امرای امپلانت برای اونا دوباره باز ما سینه جور میکنیم.
کور و دندیر مننه زه هیلمنیم چه یه ارز لکتر لگه دقس امکانات پا افغانستان که هم که دومره امکانات نوی دومره پر مختق نوی پده تپ برخه که لکتر لگه نیمایی هم کوی نو افغانان به درام سا واخلی. میرمن فضلی تاسته بیرتر اگر زمه ده سینه سرطان چه وقت ده مرگ لامل کیگی او ده مرگ فیصدی چمره ده؟ زکه ما چه چمره که سونه لیدلی دی تداوی شوی دی او تداوی نو روست اغا انسان نارمال جون کوی، ده مرگ خطر پکی چمره ده او ده مرگ خطر چه وقت پیدا کیگی؟
د سینې سرطان مریضان د مرګ خطر خود مخکې د عملیات نه چې کوم معاینات دي مریضان ته کوو جین معاینات کوو چې وګورو د دې ریکرنس ریټ څومره ده، یعنی دوباره برگشت څومره ده. او بل د سرطان د سټیج پورې مربوطه ده، مثلا اول سټیج کې مریض راشي د مریض عملیات چې د مشکل مکمل حل کیږي، دویم دریم سټیج کې مریض راشي بیا د دې ریکرنس ریټ یا دوباره او چانس دی ده. زیاتره مریضان وروسته د 15 کال نه یا 10 کال نه وروسته دوباره اوت کوي او مریض له منځه وړي متاسفانه.
کور ودان او کچیر ته کومه مور دغه سرطان ولري څه توصیه ورته پکار دی؟ ځینې وخت په افغانستان کې دغه پر لپسې ماشومان هم راوړل کیږي، د ماشوم راوړل څومره توصیه کیږي؟ او دغه حالاتو کې چې مور د سینې سرطان ولري یا درملنه روانوي، د ماشوم په ګډه کول آیا ښه نظر دی؟ ځکه تر ټولو مخکې ډاکټر سمی ویل چې لومړیتوب د همدې ډاکټر د همدې ناروغ صحت ته دی. که دغه حالات کې مثلا ماشوم دنیا ته راځي چې دا ورته مثلا شیدې نسي ورکولی، او یا که مثلا کومه مور دغه سرطان ناروغي ولري، آیا ماشوم ته شیدې ورکي ورنه کی؟ یعنی دا ټول هغه پوښتنې دي چې هغه چاته راځي کیږي که د سرطان ناروغي ولري. څه وایي په دې برخه کې میرمن فضلی؟
لکه څنګه چې ډاکټر صاحب حمیده جان مخکې وویل چې د مریض ژوند مونږ ته د هر څه لومړیتوب لري. مثلا کوم ښځه مثلا سرطان ولري، دې ته مونږ توصیه کوو چې تعامل ما اخله، ځکه عمل اخیستو د دې سبب کیږي چې کوم ټارګټ تراپی یا کیموتراپی چې مونږ مریض ته کوو دا ماشوم کم ضرر لري، د ماشوم د له منځه وړلو حتی د اب نورمالیتی کیږي. په دې خاطر مونږ توصیه کوو هغه مواینده ته چې دوی سرطان لري، خصوصا سرطان سینه، دوی باید ماشوم په خېټه ونه لري. ځینې سرطانونه ده چې دوی هورمونونه یا رسیټرونه پازیټیو ده، مثلا عمل په وخت کې دوی هورمون سویه جیږي، بیا هورمون سویه چې جیږي د سرطان د سرعت د پیشرفت سبب کیږي. په دې خاطر هغه مواینده چې سرطان لري دوی کوشش وکړي حمل ونه کړي، او هغه مواینده چې دوی حمل لري بیا دوی ته داسې یو ټارګټ تراپی کیږي چې په شوب تلګ ضرر ولري. که کوم مواینده مثلا حمل لري او هغه حمل د سرطان د پیشرفت سبب کیږي، بیا مونږ عموماً دوی ته توصیه کوو چې دوی حمل باید خاتمه ورکړي، ځکه د دې صحت مهم تر د دې ماشوم په نسبت. او کوم مایند چې سرطان لري او ماشوم هم لري چې دیتا بریست فیډینګ وکړي، دیتا بریست فیډینګ نه لري، کوي چې دبل سینه نه ورته بریست فیډینګ وکړي.
او هغه سینې کې چې ناروغي ده هغه ته شاید نارمل شیدې هم نه وي او ماشوم ته هم نه توصیه کیږي چې لږه شیدې نه شیدې
وي. هغه سینې کې چې ناروغي ده خود درد هم لري او کېدای شي شیدې مون نه لري، په دې خاطر هغه سینې نه ډیر توصیه نه کوي چې شیدې ورکړي ماشوم ته.
بله، او د واکسین په برخه کې زیاتونه کوم، د درملو په برخه کې په افغانستان کې پرمختګ څومره دی؟ آیا واکسین تر اوسه شاید نه وی راوتلې د مخنیوي لپاره؟ او دارو درمل چې دی آیا پیدا کیږي نه پیدا کیږي په افغانستان کې؟ او که پیدا کیږي ارزانه دی قیمته دی؟
خوشبختانه مونږ په افغانستان کې واکسین لرو، هورمون تراپی هم لرو، ټارګټ تراپی هم لرو، او یو شی چې نه لرو هغه رادی تراپی ده، چې رادی تراپی لپاره مونږ به هر طبي مریضان لیږو. او بل د مخنیوي په خاطر متاسفانه مونږ دلته د کوم جینونه چې مخکې کوم خلک چې د پوزیټیو فاملی ستوري لري هغوی په فامیل کې د کوم مریض ده چې سرطان لري، چې مونږ د جین تعین کړو چې دوی آینده کې سرطان مبتلا کیږي کنه، مونږ هغه معاینات افغانستان کې نه لرو. بیا متاسفانه پاکستان کې داسې پرمختللی ځای نشته چې موږ مریض ولیږو چې داسې تست شي. د مخنیوي لپاره متاسفانه افغانستان کې مونږ نه لرو.
کور ودان، او دارو درمل چې کله تجویز کوي د همدې سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره، دا بیا ارزانه دي لکه نور دارو درمل غوندې، او کنه دا یو څه ځانګړي دي او قیمته تمامېږي؟
دوی چې کوم واکسین راوړي یا دوا راوړي د کمپنۍ نظر فرق کوي، مثلا د پاکستان نه راوړي، ترکیه نه راوړي، ایران نه راوړي، او بل هندستان نه راوړي، د هر مملکت له نظر د دې قیمت هم فرق کوي. قیمت واکسین هم شته، دوا شته، ارزان هم شته. مریضان عموما د خپل اقتصاد له نظر انتخاب کوي چې کوم واکسین وخت متاسفانه.
خا کور ودان، ډاکټر صاحب فضلی سلامت اوسې، مننه. ډاکټر صاحب حمیدی، تاسو تر اگرزو څه سپارښتنې کوي په مجموع کې څه کول پکار دي؟ لکم سن باید یو انجلۍ یا یو میرمن ځان سره دا فکر وکړي چې دغه اقدامات باید تر سره کی تر څو په احتمالي ډول په دغه ناروغي باندې اخته نشي. لکم سن، لکم عمر نه باید ونجلی ځان ته متوجه شي، خصوصا د سینې سرطان د مخنیوي په برخه کې، او څه سپارښتنه کوي جنو ته میرمنو ته د افغانستان مایندو خويندو ته چې د اوس موږ ساسو غاغوري از موږ ساسو د خبرونه ورسته په ټولنیزو رسنیو باندې ګوري څه سپارښتنه ورته کوي څه وشي چې یو میرمن د ژوند په اوږدو کې د سینې په سرطان اختر شي او که اختر شي ژر تر ژره درملنه وشي.
تشکر، سوال بسیار خوب است. تمام خانم‌ها یا دخترهای جوان از سن بلوغ با مجردی که به حساب سینه هایشان تشکیل میشه یا در سن اکثر سن 10 تا 14 سال است که اکثر خانم ها یا دخترهای جوان سینه هایشان به بلوغت میرسه یا کلان میشه، اینا همیشه باید خودشان خود معاینه کنند. در اینجا هم ما هم برای مریضای خودمی توصیه را میکنیم که از دکتر، نرس و هر کسی دیگه که شما خودتان امرای سینه هایتان بلد می باشین اگر شما خودتان خود معاینه کنین. فقط هر خانم و به مجردی که به حساب یک خانم جوان یا دختر جوان سینه هایشان کلان میشه یا سینه پیدا میکنن، در ضمن از اینا عادت ماوار میشن. روز پنجم عادت ماوار بهترین وقت است که اینا هر ماه خود را معاینه کنن. چه قسم معاینه کنن؟ امرای دستای خود، ارتو سینه خود معاینه کنن، قسمت های بالاتر از سینه خود، زیرای بغل خود معاینه کنن. این بسیار زیاد رول داره. اگر یک خانم یا یک دختر خانم جوان خود معاینه کنه، باور کنن که اینقدر امرای سینه خود بلد میباشه که حتی اگر پیش دکتر بره، دکتر هم نمیتونه او را قدر به زودی تشخیص کنه. و چی مانا؟ مثلا یک دختر خانم جوان یا یک خانم خود هر ما معاینه میکنه، مثلا سینش برش معلوم است نقدر این قسمتش سخت بود پیش از مریضی، این قسم بود بعد از مریضی، این رقم است و میبینه که یک سختی یا یک تغییری در او به وجود آمده، یا این که مثلا نوک سینهش تغییر کرده در جایش نیست یا داخل رفته، یا این که کج شده به یک طرف کج شده، یا این که از نوک سینهش به شکل یک قسم چه قسم میگن سرخ شده و سوزش پیدا کرده. اینی هم یک نوع مرض سرطان سینه است که به نام پجت دیزیز یاد میشه و این بسیار مهم است که ما این را تشخیص کنیم از مرضای جلدی. یعنی هر نوع تغییری که در سینه های خود میبینن این را باید اطلاع بدن به هر دکتری که میشه. و مهمتر از همه ایست که دکترهای ما باید بفهمن اگر خود سینه نمیتونه این را بفهمن، لطفا مریضا را به دکترهای ما دکتر مخصوص مراقبه کتره کنه. یعنی خود مریض یا خود خانم اولین کسی که میتونه تغییرات در سینه خود درک کنه، بعد خود معاینه میکنه و امروی اینمی سینه خود بلده. یعنی خودترین تغییری که در میبینه خودش او میتونه که تغییر بده. در
کور ودان ډاکټر صاحب حمیدی سلامات اوسې. ډاکټر صاحب فضلی ساسو د پای خبرې هم اورو، څه سپارښتنه کوي د افغانستان خويندو مایندو او د غرض میرمنو ته؟
لکه څنګه ډاکټر صاحب حمیده جان وویل، دوی خپل ځان خپل ماینه او کیږي که داسرسی نه لري شپونه تلرشي یا څوک نه وړي شپونه ته، دا بهتره ده دوی خپل ځان ماینه کی چې کوم کتله په سینې ته لاس راغی یا په جلد کې تغیرات راغلی او یا کوم افرازات د سینې نه درلود، دوی ترزره ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ښه خبره ده ځکه دا اول مرحله کې تشخیص یا تداوي شي، او بل دوی کوشش وکړي چې دا میډیا نه دی غلط استفاده ونه کړي. د دې کوم موضوعات چې دوی ساعت لپاره مفید ده، د دې ځای په اړه معلومات واخلي او خپل پوهاوی پورته کړي چې زر تر زره هر مرض باندې مبتلا کیږي هغه پوښتنه چې زه ناروغ یم او ډاکټر ته مراجعه وکړي.
کور ودان سلامات اوسې. ډیره مننه درنو ډاکټر صاحبانو. یو ځل بیا په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصص لیلما حمیدی او کابل کې د سینې سرطان له بلې متخصص ډاکټر فرشتي فضلی نه ډیره مننه اوریدونکو. له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او د خبرونه مو لمک سره یو ځای واوریده.